السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړي شوې ده خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړیږي په دې غونډه کې د افغانستان د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې کیږي د ازادۍ رادیو قرغیزي څانګې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبرې وشي د راپور لمخه په پام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم ګډون وکړي سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو او ماته 15 درشمه کلیزه او عمومي رخصتي ده 15 درش کال مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي وروستي سرتيري لاس کلنې جګړې وروسته افغانستان ووتل د دې جګړې په ترڅ کې د دینو راپورونو لمخه تر 1.5 میلیون پورې افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوی دي ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې هغه لایحه ژر تر ژره تصویب کړي چې له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو مرستې غوښتنه پکې شوې هغه د استازو جرګې پر جمهوری پالو وکیلانو غږ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد دریځ خپل کړي او اوکراین ته د پوځي او اقتصادي مرستې دا بسته تایید کړي ښاغلي بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د استازو جرګې جمهوری پال مشر مایک جانسن یوازې څو شېبه وروسته له دې چې مشرانو جرګې د 95.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د اوکراین اسرائیلو او نورو هیوادونو لپاره د مرستې دا طرحه بېګا تصویب کړه په دې اړه شک څرګند کړ ښاغلی بایدن دا مرسته د اوکراین لپاره مهمه وبلله او پر ښاغلي جانسن یې غږ وکړ چې سمدستي یې د تصویب لپاره جرګې ته وړاندې کړي جانسن د دوشنبې په ورځ پر دې مرستې انتقاد وکړ او ویې ویل په دې طرحه کې د هیواد د سرحدي امنیتي څارنې په څیر د مهمو مسایلو په اړه څه نه دي ویل شوي د امریکا د دفاع وزیر لایټ اوستن پرون له روغتون څخه رخصت شو او بیا یې خپله دنده پیل کړه پنټاګون بیګا په یو بیان کې وویل چې اویا کلن اوستن ته په دسمبر میاشت کې د پروستات د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره تر عملیاتو وروسته په پرله پسې ډول روغتیایي ستونزې پیدا کیږي هغه د یکشنبه په ورځ د مثانې د ناروغۍ په خاطر روغتون ته ولیږل شو او هلته د غیر عملیاتي علاج لپاره د ته د عمومي بېسدۍ دارو ورکړل شوه تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر به نن د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د 500 غړو هیوادونو د غونډې کوربه وي دا ډله هر میاشت د دې لپاره غونډه کوي چې اوکراین ته د پوځي مرستو چارې تنظیم کړي او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په پام کې ده د لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا درېیمه 50 اووریزه لوبه ده سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه ده له دې وروسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ سخاوت مرستا او لاس نیوای غوره انساني کړنې دي انسانان لکه دی یو وجود غړي زکه خو یو بل ته اړتیا لري دیو بل پمراستا حرکت کوي او تر موخه ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او لیو بل نه رنګ اخلي. انسان ته ښایي چې تل د بل انسان لاسنیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سمه لاره ور وښيي او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې موږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی له خپل ځان سره مرسته ده.
اے خلکو ایګی،
اوهو هو، دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ور سره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
وا خلکو هی واوري، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشاله کا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زم داسې غلی نه کینم، ټول په خلاصو غوږو واورئ، د سلامت اصلي خاوند زه یم. وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخي. ته صبر چې دا خرته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا خخته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم خخته را واخیسته. هله لرې شئ خیالي، شاته شه چنارګله، خخته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې. ای
ما ته ملک چنارګل ووایه، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم. ملک
سامه ده چې ته پې خوشحالېږې. زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین ایلام، دا ته پکې وخیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ته را مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مو ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې، چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا 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 موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی، ما ته یې راکړه. را خوشې که وایم چې دا څومره ښکلی دی.
لاس ما اچوه چنارګله.
راکه وایم.
نه درکوم، خوشې که. لرې شه وایم، لرې شه،
خوشې که.
خیالي ګله، موبایل ورکه چې ژوبل به دې کړي. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نشې.
وایم موبایل را خوشې که.
اوهو، موبایل خو یې ته واخیسته.
اوس به نو د واټر پام د اوبو ډنډ ته ور واچوم.
مه کوه، دا څه کوې وظالمه، مه کوه.
زه پخه.
اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
تم 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 دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه و، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله له ډنډه موبایل راوباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډنډ کې ګرځي؟ ها
له زرنجا دې مه راکښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلې، کوم رانه یې ونه کړي.
دا څه وایي ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې درغی.
دا خو رښتیا ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نشالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېږده، هله پښې سپکوه چې ژوبلوي دې.
اوس زرنج را خراب نه کی.
هغه یې چې زما لاس او پښې دې را تړلي وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یواره دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا د دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والکو را وینې سه چې د غلچه ګل دکان را خراب نه کی.
واه واه، کوم دی دکان لره شي. او هو دې دکان کې زمرا ډېر شي اندي اوس بټول نو شي جان کوم. وا وا
ملک سے دکان می پتاس بارلې اے خل بو حالي چې دکان یې راسته جوړ کو
دلتا خډیر خند ور کې اندي اوس بټول نو شي جان کوم.
دادا په خیر له زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی.
وی وی وای یو مړ کېده بلې سر ته پراټې پخولې ته به وای چې زه چکر ته ځم.
ټوکې در سره کوم زه هم خوشحاله یم چې ته درملنې لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړه به یې. پلوشې لورې د شرزمان په مور به ډېر پام کوي پوه شوې؟
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب زه به لکه خپل مور داسې ساتنه وکم.
ته هم د همت اندېښنه مه کوه ما په پام دی په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي. ته په موږ ډېر حق لرې لورې.
بالکل همداسې ده همت او پلوشې تل له موږ سره احسان کړی دی کور یې ودان خیر اوسي.
نه نه هیڅ مو نه دي کړي
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم. ملک صاحب خو په ما حق لري. ملک صاحب یوازینی سړی وو چې له ما سره د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه.
هو رښتیا خیالي ګوله وای پروند چنارګل موبایل په اوبو کې اچولی وو.
او والا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه. نن مم دی او ملګری موبایل راوړای دی.
چنارګل خوراکای په ځوان ځواني کې لیوانای شو بیا به کس او به کور باندې ادم دی څوک به د غریب خیال ساتي.
وای ملک صاحب ډیر پی خپه ده او کاکا خوشالم گیله کړي چې روغ می در لګل او د ساتنې او پالنې هم څوک نشته.
ما مولیدو چې ودارې شم ما ولا هم نه خوري خدای ته هم وجانه راته جن دی لري.
امين
امين.
ولور کې چې زه ژوندې تا ته به څوک پورته مونږ ګوري. او
خیالي ګوله زما خواري کغ ځوانان ډیر خوخيږي او تا خدا سي کار ته ملا تړلې ډیر خلک نشي کوي. دا نوې کیمرا تا ته درکو واخله زه یو بلم لرم دا وګوره چې څنګه ده.
او هو هو دا خو ډیره ښه او قیمتي کیمرا ده نوې ماډل ده.
او دا زما لخوا تا ته ډالې خپل کارونه دی پیوکه دی یوې کیمرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي. خیالي ګوله
واخله خیالي ګوله مبارک دې شه ښه کیمرا ده.
کور دی ودان زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کیمرا راکوي. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تاسو سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګوله واخله بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوي کمرې دی زمنګ د ټولو یو یادګاری عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچو دا ګورم در سره در واخله. خیال ګوله
خیر سه سنگینه وروره
احتیاط لري دا کیمرا راکا. واه واه مبارک دی وی دا خدا سه لوکسا کیمرا ده دی ویډیو لپاره مډه راخه ده
دې ته فور کې وای په کورس کې ملیدلې وا یو څه نه څور سره ولادم
ډېر ښه خره چې په کار ولې پيږي.
او یو څه نه څور سره بلدم خو یو څه نور تمرین تم ضرورت لرم د دې لپاره چې کیمرا کې نورم تکړه شم. زړه مې دی چې د څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډو. اول به ځان ښه پکې ملاقم بیا به د فلم جوړول شروع کم.
ډېر ښه فکر دې کړی دی.
زمونږ ډېر ښه کورس و د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډېر شیان پکې زده کړل.
ښه مام ځکه را وغوښتې هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. مام په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زمونږ رئیس ډېر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي
انشاءالله. زه به مم سر دننه خپله کیمرا غاړې ته واچوم. اضافه به درې طرفات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم بس نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږې.
چې په داشنه سار بیا څوک دروازه ټکې خلکو د لاس خپل خفګان تم نه وزګار خدای خبر چې لور او میرمن به می څنګه ای صبر وکا ولې داسې ورختا یې درغلم
سلام علیکم احمد خان
وه اله مرسته وکي اله چې لیونه چنارګل راغله
کور دې لغلې ډاکشا لیونه خوته چیرته منډې وکي ودرېګه
ملک صاحب ملک صاحب اله مرسته راسره وکه چې لیونه چنارګل راپسې شوه ده
مالک احمد تا ته وایم ودرېګه لا حول ولا صبر وکا زلی ونای نه یم
هی و می چاتم زان لی ونای نه خاری خدای ته وګورم مرانیز دکېګه
ته و دریګه چې وا خبره درته کوم تا ته وایم
مرانیز دکېګه چنار ګره زاری درته کوم چراته مو وایا وړه لور لرم او زوانه خزل لرم مرانیز دکېګه و دریګه ملتا
کور دی لغلې ډاکشا هیڅ هم درته نه وایم زره کروغ یم راغله ام چې یو مشوره در سره وکم
ها مشوره د څه شي مشوره
قسم د چریټیا وایم زه روغ جوړ یم
ها دا دې ودرېدم خو چې رامخ ته نشي
غواړم غ ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکي
نو ته چې جوړې بیا واکسین څه تکې
ګورې ماتخانه زه روغ جوړې ما ځان مې زکلې ونه کړای دی چې دوست او دښمن و پیژنم
ها دا څه خبره ده ته خو ماته ساده سړی ښکاری دی خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادمې ښه
خو پام کوه چې دا خبره بل چاته ونه کې
هیڅ چاته یې نه وایم خو په دې شرط چې شیرینی به راکې
کور دې لغلې ډکشه په شیرینی کې زما باسکل ستا زما باسکل پوری کلی کې دی ورشه ځان ته یې راوله
رښتیا وایې ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي
بالکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دې وي
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ تا چې وویل دستي پسې لاړم هغه دی کور کې ولاړ دی
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم احمد خانه
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا اوس به له خبرې نه تېرېږي ښه
دا خبرې اوس پرېږده زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي
درځه نو هو رښتیا یو بل څه درته ووایم
څه وایې وایا
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی اوس به د علاج پیسې راکوئ
کور دې لغلې ډکشه چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي ته خو ډېر بلا سړی
هو که نه ګوره بیا ونه وایې د ډېرو پیسو غم یې هم درته خوړلی خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکړې
سمه ده اوس نو راځه چې ځو
درځه درځه په پایډل وهلو مې سا وختا باور وکړه له تاوانه اخیستو دې بېزاره کړه
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی
او بیا دا خو زمونږ د کلي عزت او ابرو خبره ده ماښام درته پوره تاوان درکوي اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه نه دا زه درته دروغجن ښکارم ښه دوکه باز
نه خدای دې نه کړي زما مقصد داسې نه و
نو بیا څه و
انډیواله دنیا له دوکه بازانو ډکه ده ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی
تاته خیر کې ته ناظر که ملک یې ته باید خپل ځان وپېژنې او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی
ولې نه خوړلی دی ما خپله ورنه خلاص کړه
ښه سپی لیونی و که نه و
بالکل لیونی و ځکه خو مو تړلی دی
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده زما انډیوال خو یې رالیونی کړی دی زمونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي که دې زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې دا دی راورسېدو هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی او ګوره ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه نو غټ مشکل سره به مخ شي او زه ستا په ګټه خبرې کوم او
سمه ده ته په بایسکل درځه او زه درپسې پیاده درځم ځه
بس سمه ده راځه
امیده زویه دا په بایسکل روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري ته وا دا به څوک وي
پلاره ما ته هم شناخته ښکاري
سمه چې دا زنګ ته چا دی نه باید د دې ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني.
دا دی ته ودرې چې دا به څوک کوي؟
دا خو د همت مصیبت څنګ دی بې شکه والا. هلو بس راضا
پلار جانا دا خو همت دی د چینارګل بایسکل مور سره دی.
څه وایې چې دا به له کوم ځای راوسی وي؟
دا پوښتنې به وروسته کوو، خو اوس شکر چې بایسکل پیدا شو.
ملک صاحب سترګې دې روښانه، لیونی چنارګل بایسیکل مې را پیدا کړ.
خیر اوسه، خو د خدای لپاره لیونی مه ورته وایه چې زړه مې درد کوي.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب راغلم چې د چنارګل امانت در وسپارم. هغه ورځ چې سپي خوړلی و په کلینیک کې ټپ پاسمانه و، ویلې چې بایسیکل مې پاتې شوی، زمور پسې لاړم او رامې وسته.
هغه دی چنارګل راغې، ته صبر چې دا خپل بایسیکل به وپېژنې که نه.
ستړی مشی انډي والا.
خیر ویسی، لکه چې ودې نه پېژندم، همت خان یم.
ومې نه پېژندې؟
وای بایسیکل دې نه پېژنې؟
نه نه، دا خو ستا بایسیکل دی، ځکه چې له تا سره دی. دا دې تا ته مبارک وي.
بس چې چنارګل درو بخه نو مبارک دې شه.
مبارک دې وي درته، دا بایسیکل لکه چې ستا شو.
دا بل څوک را روان دی؟
لکه چې کوم لاروی دی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. ستړی مشی.
خیر ویسی، کور مو ودان.
وی دا خو زما انډیوال عاشق الله دی. انډیوال ته چیرته وی؟
چنارګل عاشق الله نه دی، بل څوک دی. دا ته څه کوي؟
ها
وبخه وروره، دا لږ مریض دی، فکر سم کار نه کوي.
دا څه وایې بیچاره، خدای دې جوړ کی.
آمین. څنګه دې خواته راغلی؟ څوک دې په کار و که څنګه؟
نه نه، په دې لاره تیرېدم، ما ویل دا ځای به وینم.
هر کله راشي.
او رښتیا دا مو ډاکټر ته نه دی بیولی؟
ډاکټر یې لا څه شی وي؟ زه لیونی میوانی نه یمه. لیونی خو تاسو یاستئ عاشق الله خانه. دا د ډول مزید خبر ټینګ کچې د مالک صاحب واده دی. ټنګ 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 دس بن ټنګ 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 دس بن دس بن دس بن.
همته
امر کو ملک صاحب.
لکه چې تا ته نن شپه د ما په شان د خوب نه درد یا؟
ولا ملک صاحب، زما په لوشي دې ته اندېښنه ده چې تر اوسه یې څنګه حال رانه کړ.
تر څو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوروره. یا شیرزمان ته خو یو سر سل سوداوې ور تر غاړې دي.
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم.
نه نه نه، څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي، تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي.
رښتیا وایې ملک صاحب. اوهو، دا شمېره خو د خارج ده، لکه چې پلوشه ده.
سترګې دې روښانه، ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره. زه به هم د شیرزمان مور ووینم.
سمه ده ملک صاحب. هلو السلام علیکم.
وعلیکم سلام همت، څنګه یې؟
شکر دی پلوشې، تاسو په خیر ورسېدی؟
هو مننه، په خیر ورسېدو. تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه.
پوهېږم ملک صاحب، هم همدا خبره وکړه. ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه. ملک صاحب له جانی سره غواړي چې خبرې وکړي، اندېښنه یې ده ورته.
سمه
ده، ملک صاحب
تراکه در ټلیفون. څنګه شو دا تصویر یې ولې نشته؟ ولکه ته وګوره. دا سم شو سم شو. سلام علیکم. وخذه نام خدا نام خدا، ته خو نورم تازه شوی. واه واه.
وعلیکم السلام، چیرته تازه شویم؟ دا اوس مې زړه خپه دی.
خفګان مه کوه، تر اوسه خو د لا ډېر کارونه پاتې دي. درملنه د لا شروع شوې هم نه ده، او ته لا خفه یې.
سلام علیکم اجانې.
وعلیکم سلام همت زویا، د زیبا مور د ژوندۍ وي چې ته یې را سره وغږولې. السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام لورې، څنګه یې؟ باور وکړه چې تر شیرزمان مې په تا ډېر زړه ډاډه دی. ته چی؟ زه هم د شیرزمان مور ته اندېښنه نه کوم.
دا خو معلومه خبره ده، باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاویده او زما خدمت یې کاوه. تل ورته دعا کوم.
خیر اوسې لورې، اوس هم د همت در ته اندېښنه وه. ما ورته تسلي ورکړه،
ما ویل چې زنګ وهي اندېښنه مه کوه زوره وره
څه ووایم ملک صاحب خو تا ته هم خوب نه درته ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بېغمه شول رښتیا زیبا چېرته ده سمه تیرا اندرای ده خو چنار ګل اسې ځان په تکلیف وی چې د ده په ځای وای و کار ته مې هم ګوتې نه ور وړې ما خوشحال کاکا ساته اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی ته بیا د ده کارونو ته ګوره دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی
ای تا ته وایم ودرېږه له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي
څه دا ځوان بیا څوک دی
څوک یې رامخته شه که درغلم بیا دې نو خیر نشته ده مړی او ژوندی به دې ورکم
نه نه زه وایم چې ودې ګورم پوه شوې کوم بل مقصد مې نه و
ښه نو دا دی در ښکته شوم اوس مې وګوره
دا څه بلا دی او دا په ونه کې ولې پټ شوی و لکه چې په کوم خطرناکه سړي واوښتم یا رحمته خپله نرمي به دې خلاصوي ورور جانه والا ښه ټوکي سړی خو ښکاري ته رامخته شه دا دی زم له بایسکله کوز شوم راځه بس ځان ډېر مخه یې ښه ګوره چې زم د چا نه کم نه یم
کینه تورزنه خوشې د ځان صفتونه مه کوه تورزن تا غوندې
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي غټ بریتونه سرې سترګې تا څېره دا لاسونه یې وګوره
سلام دې لکه چې هېر شو
السلام علیکم نام خدا له نظره مه شي په دې ښکلې څېره وای وروره څه خدمت درته وکړم دا څنګه په بډه لاس وی اوهو تا خو یې چاړه راوویسته وروره خیر دی ما ته څه مه وایه واړه واړه اولادونه مې دي میرمن مې هم ناروغه ده خو ما رحم وکړه دا بایسکل نیم ستایي دا هر څه واخله خو ما پرېږده
لا حول ولا ډېر یوتې بوتې مه وایه دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده
وزوانی مرګ خو داسې ووایه که نه زما نه خو دې زړه وویست زما خو دا کار نه دی زده ښه خو یو چاره به یې درته وکړم
ولې دې نه دی زده بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده
نه 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 صاحبه زما خپل دی اوس مې تازه دا کار شروع کړی ځکه پکې لږ نابلده یم
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم
سمه ده په سترګو همته پښې باسه لکه چې کوم غل یا قاتل دی اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم او له دې ځایه زر وتښتم یا الله
وا لکه چېرته ځې زما چاړه چېرته وړې صبر وکړه
یار زویا ته صبر چې پلار سره دې د خوږو په خولو په یوې پروژې خبرې کوم ښه زما خوږه زویا داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي
شبنم حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم اوس خو دې نو ټولې ښځې نږدې وڅارلې باید نظر دې راته ووایې
سمه ده دا دې زه د اسناد ګورم انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري
زه هم دا فکر کوم خو خیر اوس به وګورو چې تاسو څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده
بیخي سمه ده نو اول ته راته ووایه چې په کومه دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده که ستا دلایل سم وو زه پکې هیڅ هم نه وایم
خدای دې خیر کړي ما درې میرمنې انتخاب کړې وې یوه د مولوي صاحب میرمنه بی بی مدینه وه بله د استاد فیروز میرمنه وه او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړې ده
ښه خی داسې ده دلیل یې څه دی
قسم درې واړه د سلیقې پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې میرمنې دي خو ما اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی
ښه داسې ده
ځکه چې فرزانه خو اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي. له دې امله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل همداسې خبره ده.
بل خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شپنم چې داسې خبرو ته پام شوی دی. زم څه پکې نه وایم، ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پایل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې. چنارګل یو ساده او پاک زړه بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشحال اکا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هیروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
چنارګل
ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي، اوس زده مردار مڼه خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر اختیار چې ډیر نه ولیدا. شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري، یوازې زه خو نیم.
او هو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی، کپو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ړنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي.
وا وا، څخه په خبره دی وکړه. رښتیا چې وخيار ملاله، که د هیلو ړنګ ډرامه ووري نو د روغتیا په اکله به په ډیرو خبرو پوشي.
دا راډیو ډرامه زمنګ له راډیو او په ټول افغانستان کې لګنو راډیو غانو څخه ووري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشلیکيږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي سیتاس لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی سي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دوی مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولی سي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 20% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څنګه د کال څومره نه وختونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي ښه ځوان جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې امریکا کې هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ځوان تر پایه پورې نشي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځواب وو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
کاسوی چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپلو معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي؟
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خدا کنا کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
ارزم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعض ځوانان یوازې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم دغه د نفر د چې ډیر شرم د غټو د ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګول ورکړ او دی وځوان پنو میکړه. جمیله وای خور خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وسغمي.
زما خور و همداسې
اصلا هیڅ خبر نه و چې کلمې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ور کړی دا مونږ بخیرانک پک پات شو چې دا چا تار کړی دا سره قم د کوم کور نه ده که څه هم اوس ډیر کلونه تیر شوی دی خو بیا هغه ستونزې تر اوسه هم شته هغه چې خبر شو نو ډیر ژړل حتی دا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنگونه کوي نه خوشی نه وی هیڅ خوشاله نه وی تر اوسه پورې انسان راځي شوی نه ده خو دا چې پښتانه ټولنه ده او د هر خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډیر وی نو بیلې دا هم ترنی شي او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي ته پکې خوشحاله اوسې ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي
جمیله وایي کله چې خوري د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې ور یې کړه نه د هغې هیلې یې ورته پای ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې ویره ژولې او هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سیتربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانې خپل زوی ته واده وک زمبای خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې د اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازه هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی او کنه ورسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوم ځنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي
مونږه مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنه یا لکوي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو مثال ما خور دا یا مثال ورور دی هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکړه دا دسې دسې زه به دغه پریدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري
دا دې کې هیڅ شک نشته دا چې لخ سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډېر کله ته الکان د خزې کیږي او دغه خزه نه خوښېږي همیشه په کور کې جنجال وي زبل خزه کو یا یو جلې نه وړي تر کس سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز د چکیږي کچیر ته نکاګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي دا دی یو خرتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او با فکر اولادونه مېسته راوړي که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښيږي او د خاوند ښځه نه خوښيږي نو اثر په اولادونو باندې غورځيږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي. په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
ازادي رادیو.